اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 640 نوي تر رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1640 اوته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خپرې کړې. د جمعې په ورځ د 2.1 ریختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یو ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سره لږه شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې لس دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشکېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیقې خوشکېدان د نېټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یوه پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی به له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسما پرانستل شو. یو افغان ترجمان د امریکا د تکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي، 40 کلن و او د 5 اولادونو پلار و. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنې کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې و چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو و د اسکلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیست لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نېټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والي وایي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دانیپرو پر ښار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستورانت کې پراخور لګېدلی دی. همداراز په سیمه کې یو شپږ شخصي کورونه سوځېدلي دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلی دی چې پر دانې پروشار روسي ځواکونو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولې دي چې له عمله یې 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یوه جکپوري بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلی دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوي
او وخت ټول کيده لکه د اوبو په شان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس روزګار یم
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدرمن اوریدونکو وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي څوک الماس ورته وایي څوک سره زر بولي ځینې نایابه گوهر نوموي د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولي دي له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس روزګار یم موسسې بند کړې دي مشکلات دي د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما په ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي ډېر منفي پاینټ ورته لري
د پغمان اوسیدونکې پلوشې چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نشو راتکرارولی نشو راوړلی او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نسو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو کله چې سن ته ورسېدل کله چې لویان شول مشران شول د هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپل کورنۍ سره خپل اصلي ژوند ته خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنی مسله هم دا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولار ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کېږي، او هدف درلودل د موږ لپاره په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکوي، دغه کوي چې دغه دی زه، یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو موږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسي، لکه ازادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا موږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه، په هغې باندې موږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته، د کور نورو چارو ته، کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې، موږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، هغې کې ټوله ورځ ځانونه مصروف کړی دی. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانتو استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتې وخت.
یوه تجربه هم را سره شریکه کوي، کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی،